دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شافیا سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښ وا لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته حساس پام را اړوم د رویټرز خبری آژانس خبر ورکړی دی چې د روسیې خارجه وزیر سرګی لاوروف نن د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د بارانیو چارو د وزیر سره وکتل او په افغانستان کې چې دواړه هیوادونه ورسره تاریخي اړیکې لري د سولې په بهیر وغږیدل په نهو کلونو کې دا لومړی ځل دی چې د روسیې خارجه وزیر په داسې یو وخت کې پاکستان ته تللې چې د افغانستان د سولې په خبرو کې لږ پرمختګ شوی دی او د امریکا د متحده ایالاتو د قواوو د وتلو نیټې ته کم وخت پاتې دی د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی د غونډې نه وروسته نن په ټویټر کې لیکلی دی چې روسیا او پاکستان په افغانستان کې د سولې او ثبات په شمول په ډیرو مسایلو کې ګډ دریځونه لري دغه وزیران هم دغه راست په اقتصادي اړیکو انرژي او د تروریزم ضد همکاریو او همداشان د ګازو د غټ پایپ لاین د پروژې په پرمختګ غږیدلی دی د پاکستان د خارجه وزارت بیانیه وایي هم دغه راست ټاکل شوی دی چې لاوروف د صدر اعظم عمران خان سره هم وګوري د نولس اواتیا په لسیزه کې پاکستان او د امریکا متحده ایالات د افغان مجاهدینو چې د شوروي د اشغالګرو قواو سره جنگیدل دوه مهم ملاتړ کوونکي وو د ترکیه د غونډې د جوړېدو په درشل کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون مشر شهرزاد اکبر ویلي دي چې د دې غونډې د اجنډا په حق له خلکو ته معلومات نه دی ورکړل شوی د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون مشر ویلي دي په لاسو ورځو کې د افغانستان د راتلونکي په حق لا په ترکیه کې یو کانفرنس جوړیږي هیڅ نه د افغانستان د جمهوریت ریاست نه ډاکټر عبد الله نه ملګرو ملتونو نه متحده ایالاتو نه ګډو قربانو او نه هم طالبانو د اجنډا نه مخکې د ټاکل شو نتیجو او میکانیزم په حق لا عامو افغانانو ته سند ویلي شهرزاد اکبر هم د غراز د ترکیه په غونډه کې د افغان میرمنو او د مدني ټولنې د استادو په کمې ونډې انتقاد کړی دی هغه ویلي دي چې د نارینه سیاسي مشرانو غډون د بری یوازنې فرمول نه دی هم د غراز شهزاد اکبر ویلي دي چې په دې غونډه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت او د طالبانو د سولې د مرکچی د رول په حق لا شفافیت نشته دی د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت وایي چې نن د چهارشنبه په ورځ په کابل او ننګرهار کې په وسوال برید او د ماين په چاودنې کې درې کسه وژل شوي او اتلس نور زخمي شوي دي د دغه وزارت د ویان برستيال سید حامد روشن ویلی دی چې نن سهار د کابل د پغمان په ولسوالۍ کې د افغانستان د احصایې او د معلوماتو د ملي ادارې د اداري خدماتو رئیس په یو وسوال برید کې وژل شوی دی خاغلی روشن دغه راز ویلی دی چې د ننګرهار مرکز جلال آباد کې د ماين په چاودنې کې دوه ملکی کسان وژل شوی دي او اتلس نور زخمی شوی دي چې د سلورو کسانو روغتیايي وضعیت د اندېښنې وړ دی د افغانستان د عام روغتیا وزارت رپورت ورکړی دی چې سباندې 100,000 افغانانو ته د کورونا د ویروس واکسین شوی دی د دغه وزارت د معلوماتو په اساس 109 کسانو کې چې واکسین شوی دي 15,000 او 600 د روغتیايي چارو کارکونکو دي د روغتیا د وزارت د وینا له قراره یو شمیر خونکي دولتي کارکونکي بندیان او مطبوعاتي کارکونکي هم واکسین شوی دي همداشان یو شمیر کوچیانو سپینګیرو او سپینسرو ته هم د کورونا واکسین لګول شوی دی د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري د رویټرز د خبری آژانس د رپورت له قراره ایران 55 کیلوګرام یورانیم انتر شل فیصدی پوری تصفیه کړی دی د تصفیه دغه فیصدی چې د ایران د قانون په اساس د جنوري په میاشت کې پروسس پیل شوی دی د میاشتې د 100 کیلوګرامونه د چټک تولید اندازه کوي دغه خبره ایرانی چارواکو نن کړی ده د دې خبر نه یو ورځ مخکې د سې شنبه په ورځ تهران او واشنگتن په ویانا کې غیر مستقیمه خبري کړې دي دغه خبرې رغون کې بلل شوې دي او د دې لپاره شوې دي چې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د 2015 کال د اتمی موافقه په سر د خبرو د بیرته پیلولو لپاره لارې چارې وسنجوي د ایران سخت دریز پارلمان تیر کال د امریکا د پخوانی جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د هغه اقدام په بدل کې چې امریکا یې د ایران سره د 2013 کال د اتمی موافقه نوې سره یو قانوني لایحه تصویب کړي ده او د هغې لمخې حکومت مکلف دی چې د اتمی پروګرام په حق خپل دریز خوي کی. په میانمار کې پاوز نن د چهارشنبه په ورځ د کودتا ضد احتجاج کوونکو باندې ډزې کړې دي، لږ تر لږه اووه تنه وژلې دي او ډېر نور زخمي کړي دي. مطبوعاتي رپورټونه وایي چې په تجارتي مرکز یانګون کې یو چینایي کمپنۍ ته اور اچول شوی دی او احتجاج کوونکو د چین بیرغ سوځولی دی. د ملک نظامی واکمن ویلي دي د مدني نافرمانیو دغه غورځنګ میانمار تباه کوي. د مبارزانو د یو ګروپ په وینا د فبرورۍ د میاشتې په اوله په میانمار کې د دغه ناکرارۍ د پیلېدو رئیسې د 1500 نه زیات کسان وژل شوي دي. د پوز لوري د وسلې د استعمال رئیس په ټول میانمار کې احتجاجونه روان دي. د رویټرز د خبري اجانس د خبر لمخې امنیتي قواو نن د ملک په شمال ختیځ کې د کالی په خارګوټي کې په احتجاج کوونکو چې د آنګ سان سوچی د ملکی حکومت د بیرته اعاده کېدو نارې وهلې دزې کړې دي. خبری شبکې د عیني شاهدانو له قوله وایي چې د ټوپکو مسلسل دزې شوې دي او خلک تلف شوې دي. د مزیمه او ایروادی خبری شبکو ویلي دي چې 15 تنه په دزو کې وژل شوي او 2 کسان نور زخمي شوي دي. د رویټرز خبری اجانس د مورو شمیر په مستقل ډول نشي تاییدوله. د میانمار یوې شبکې ویلي دي ینګون ته نږدې د باګو په خار کې 2 تنه احتجاج کوونکي وژل شوي. خبری رپورټونه او د اطفایي څنګه وایي چې نن په ینګون کې د جامو جوړولو په یوې چینایي کارخانه کې ور ولګید، خو نه د چا د جوبلېدو خبر ورکړ شوی او نه هم د زیان تفصيلات رسیدلې دي. د امریکا غږ آشنا رادیونه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري. د نړۍ د شلو غټو اقتصادي قوتونو یا جیشل د مالی چارو مقاماتو د نړیوال وشي صندوق د عاجل سپما د پروګرام د تقویې لپاره نن د چهارشنبه په ورځ د 650 میلیارد ډالر ملاتړ کړی دی او د پورونو د قسطونو ځنډولو مدعي غځولې ده چې د هغو پرمختللو هیوادونو سره چې لا هم د کورونا د وبا سره په مجادله کې اخته دي مرسته وشي. د جیشل د غونډه بچې د نړیوال وشي صندوق او د نړیوال بانک د پسرلنې غونډه ترڅنګ آنلاین دایره شوې ده. همدغه راز د امریکا د خزانه وزیر جانټ یلن ته دا فرصت ورکړي چې په نړیواله سطحه د لوی شرکتونو د مالیې په کمولو تاکید وکړي. او د نیویارک د ښار د کوینز په یوې باندې کې په یو اپارټمان کې د اور د لګیدو په حق له چې پرون پکې د شلو نه زیات کسان زخمي شول تحقیقات روان دي. په دې پیښه کې د 200 نه زیات کورنۍ بې ځایه شوې دي. د دې ځای د رئیس معاون مایکل ګالا ویلی دی یو مشته نه زخمی شوی دی چې شپارس پکې د اطفایی عمله ده، مګر ویل کیږي چې د هیڅ یو زخمی ژوند ته خطر نشته دی. ګالا ویل اور د ودانۍ پښپغم پور کې ولګید او ډیر زر د ودانۍ پورته برخه ته چې 500 اپارټمانونه پکې وو ورسید. د سر صلیب مؤسسه د ودانۍ د بې ځای شو کورنۍ سره مرسته کوي. سیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو حالاتو په اړه کې رپورټونه او مرکې لرو. هله دا چې خبرونه تر پای واوري. لومړی به دا رپورت واوري چې سپینماني وایي د مې په لومړۍ نیټه له افغانستان څخه د پوځیانو استل ستونزمن دي. د جمهور رئیس جو بایدن ویاند وایي چې دوی په دې حق خپل دریز له پخوا څخه څرګند کړی دي. همدارنګه د امریکا د دفاع وزارت وایي چې د دوی ارزونه دوام لري او په افغانستان کې مشت پوځیان د ماموریت مطابق خپل دندې پر مخ بیايي. په دې اړه نور معلومات زموږ همکار سمیع الله جلالزی تست درکړي.
د سپینې مړۍ ویاندی جنساکی د دوشنبه په ورځ وویل چې جمهور رئیس جو بایدن اوس مهال افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو، د امریکا د بهرنی سیاست او دغه هیواد د ملي سیاست په اړه د پریکړې کولو په حال کې دی او په وینا یې د سمې پریکړې لپاره زیات وخت اړتیا ده.
د ټولو سرتیرو د ایستلو په اړه به د می میاشتې لومړۍ نیټه د لوجستیکي اړخه ډیره ستونزمنه وي. جمهور رئیس د خپل ملي امنیت د سلاکارانو له ټیم او نړیوالو شریکانو سره مشورو ته دوام ورکوي.
بلخوا د امریکا دفاع وزارت هم وایي چې د خبرو اترو له لارې په افغانستان کې د جګړې د ختمېدو هڅې روانې دي او حکومت د یوې ډیپلوماتیکې حل لارې لپاره جدي دی.
زه فکر کوم لکه څنګه چې جمهور رئیس په خپل روخانه څرګند کړه دا به ستونزمنه دي چې د بشپړ وطن لپاره د میډل لمړی نیټه ضرب العاجل عملی شي. لوجستیکی پلاوه دا ستونزمنه ده. سیړنې پیل شوې دي او جمهور رئیس روسه د مختلفو دلایلو لامله په افغانستان کې د سرتیرو د شمیر او یا هم په افغانستان کې د ماموریت پړه پریکړه نه ده کړې.
بل خو یو شمیر کارپوهان وایي چې امریکا له افغانستان څخه د سرتیرو د ایستلو یا نه ایستلو په اړه ستونزمنه پریکړه په مخ کې لري.
I think the great advantage that it has
زه فکر کوم چې د افغانستان د سولې په پروسه کې هغه تاوان چې د بایدن اداره ورسره مخامخ ده هغه دا دی که زه هم د لږ وخت لپاره دی د پوجانو دراوستلو د پریکړې ځندول دي دا ستونزمنه پریکړه چې آیا له افغانستان عسكر راووځي او که پاتې شي د بایدن حکومت د ترامپ له حکومت څخه د ناسم مدیریت له امله په میراث پاتې شوی دی خدای یو ډول د هر امریکایي ولسمشر لپاره ستونزمنه پریکړه ده په حقیقت کې طالبان د افغانستان د امریکایانو وتل غواړي امریکایانو دوی ته ویلي وو چې دوی به ووځي خو طالبان باید د ځنې شرایطو منلو ته غاړه کیږدي متاسفانه دغه برلاسی اوس ډیر په تیزی سره له منځه تللی دی دا ډیره ستونزمنه ده چې پرته له دې چې طالبان د خپل هرې کړنې څخه انکار وکړي زه نه پوهیږم چې طالبان به څه ډول غبرګون وښيي
د امریکا او طالبانو د دوهې د پریکړې مخې ټول امریکایي سرتیري باید د 2023 کال د می میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې له افغانستان څخه ووځي
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خبري د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هېروئ
دا هم د دې خبرونه مرکه د افغانستان د سولې په بحثونه کې د سیمې د هیوادونو ونده ډیره مهمه ګڼل کیږي په نوې ډیلی کې د افغانستان سفیر فرید مومنزی زموږ له همکارې شایسته سعادت لامې سره د یوې ځانګړې مرکې په ترڅ کې ویلي چې هند ته د یو مطرح قوت په توګه زیاته ونده نه ده ورکړسوي د مرکې په سر کې سفیر د هند او افغانستان د اړیکو پر ارزښت او د استانبول د غونډې پر ترتیباتو خبرې کوي
اول خو هندستان زموږ یو تر ټولو مهم متحد دی په دې سیمه کې د مهم مملکت د افغانستان لپاره او په تیرو شل کالو کې ډېر زیات کومکونه کړي ډېر زیات سرمایه گذاري کړي ده نو موږ سره ډېر نږدې اړیکې لرو د هندستان د بندنیو چارو وزیر په دوشنبه کې د قلب آسیا په کانفرنس کې اشتراک لرو او د هندستان موقف التوازی کو چې هندستان دو اړخیز صلح غواړي هغه صلح چې په افغانستان کې وي او هغه صلح چې په سیمه کې وي که په سیمه کې صلح نه وي په افغانستان کې صلح نشته او په افغانستان کې صلح نه وي په سیمه کې صلح نشته هندستان همیشه زموږ د موقف نه ملاتړ کړی دی هغه موقف چې منګه اصولي موقف دی هغه موقف چې د دیموکراتیک نهادونو څخه دفاع ده د بشري حقوقو څخه دفاع ده او په افغانستان کې هغه څه چې په شل کالو کې مونږ لاسترولو نه بولو د هغه ساتنه ده د استنبول د پروسې په اړه باندې یا د استنبول د مجلس په اړه باندې تر اوسه ابتدایي تاریخونه دي په تاریخونو باندې بحث روان دي فکر کوم چې شپږ سم ممکن نه هي شي هغه ته هم حکومت پوره امادګی لري حکومت پکې اشتراک کوي د هندستان لخوا په بین الافغاني ناسته کې هندستان اشتراک نه لري ولی هغه ناسته چې د امریکای په وړاندیز باندې هندستان ایران پاکستان روسیا او بندنیو چارو وزیران هغه ناسته تر سره کوي نو په هغه کې هندستان اشتراک لري
بلې تر اوسه پورې د هند ونډه تاسو څنګه ارزوي سي هر هیواد چې په دغه خبرو کې په دغه مذاکراتو کې برخه اخلي یو اجنډا ځان ته لري نو تاسو د هند دغه رویا او دغه اهداف څنګه
ارزه هندستان ته چې څنګه لازم ده په دې پروسه کې هغه شان زنه دی ورکل شوی هندستان په مسکو کې د ټرویکا کمناسته چې په هغه کې مسکو دلی ته دعوت نو ورکل شوی دلی اشتراک نو کړی په نورو ناستو کې هم هندستان احساس ده کوي چې هغه لازم توجه ورته د سیمې د یو مطرح قوت په صفت باندې نکېږي لیوالتیا د هندستان په پرخوا باندې ډېر زیاتره چې په پروسه کې حضور ولري او کابل هم طرفدار ده دی چې د یو قوي متحد په صفت باندې هندستان په دې پروسو کې اشتراک ولري.
بله، د امریکایي سفیرو د وټلو په تړاو هم د هند خبرګون کته هم حالت دلته څرګند کړي، خو تاسو حتمان د چارواکو سره خپل خبرې کوي. آیا هند دا ویره لري چې کله طالبان راځي نو د پاکستان نفوذ به پر افغانستان زیاتیږي؟ آیا تاسو دغه سی یو احساس شریک کړی دی؟
هندستان موارد او حالات ډېر د نږدې څخه ساري. اوس کې هندستان د ملل متحد د امنیت شورا د دوه ډیرو مهمو کمیټو ریاست پر غاړه لري، چې په هغه کې د تاجراتو کمیټه ده چې د طالبانو د مشرانو تاجرات دی څارنه کوي. دغه نه د هندستان تشویشونه پر شته دی چې خارجي قواوې د افغانستان نه ووځي، ممکن وضعیت دلته تغیر شي. ولې تر اوسه پورې کوم رسمي موقف مقاماتو د خوانه نه دی نیول شوی، څه زموږ سره نه دی شریک کړي، مګر د بعضې نهادونو د بعضې تحقیقاتي مراکزو څخه تشویش شریکیږي چې کوم کا بیرته په خپل خروج باندې تجدیدي نظر وکړي د پروسه ماتل کی.
پاکستان اوس موږ ګورو چې بیا هم د اف ای ټی ایف په خړ لیست کې شامل دی، او چارواکو ته دغه ادارې چارواکو ته دغه قناعت روسه نه دی ورکړی چې دوی په خپل هیواد کې تروریستي ادارو او یا تروریستي ډلو تمویل درولې دی. آیا هند له دې کبله هم اندېښنه لري؟
اف ای ټی ایف اخیرانه ارزونه ده کوي چې پاکستان یو څه بهتري په نظارت کې راوستي را. هغه یو لړ اقدامات چې ضرورو هغه پاکستان تر سره کړی دي، ولې لا تر اوسه هغه ټول هر هغه څه چې لازم دي تر اوسه نه دي شوی، تر اوسه پورې په هغه خلص کې شامل دي. دا د هند تشویشونه ډېری، نه یوازې د هند تشویشونه ډېری، بلکې پر دې کې د افغانستان د حکومت تشویشونه هم شته. نه د کابل موقف دا و چې تر څو هغه مالی زیرمې چې طالبان ترې تمویلېږي یا مخالفین د حکومت ترې تمویلېږي هغه وچې نشي، نو جګړه به ادامه ولري. ټول هغه اقدامات چې هندستان یا نړیواله ټولنه پر دې باندې قانع شي هغه نه دي ترسره شوي.
بله، په هند کې د افغان مهاجرینو شکایت دا دی چې په خپل په هند کې هغه ادارې چې دي د ملګرو ملتونو د مهاجرینو ادارې یا یو ان ایچ سی آر د دوی سره لازمي مرستې نه کوي. د افغانستان سفارت په هند کې د دوی سره څه ډول مرستې کوي تر څو دوی ته دغه سهولتونه برابر شي؟
او دا وخت دی چې افغانان په هندستان کې ډېر د یو بد وضعیت سره مخ دي. هندستان د جنیوا کنوینشن غړی نه دی، مهاجرین په رسمیت نه پیژني، او هغه څه چې د افغانستان د حکومت په امکاناتو کې دي چې په هغه کې د دیو حقوقي د دیو د پاسپورت د دیو قانوني نور اسناد دي موارد دي، هغه کې وسره د سفارت لخوا مرسته کیږي. د تمیل په برخه کې موږ هغه لازم امکانات په اختیار کې نه لرو چې د ټول مهاجرینو ته رسیدګي وکړل شو. د پنځل زرو نه نیولې تر شل زرو پورې افغان مهاجرین په ډیلي کې ژوند کوي. یو تر ټولو مهم کومک چې د افغانستان دولت پر سره کړی هغه د دې مهاجرینو لپاره د یو خونځي ایجادولو دلته، چې دلته د سید جمال الدین افغان مکتب ورته په ډیلي کې ایجاد شوی دی چې تقریبا په حدود د زرو محصلینو د افغان مهاجرینو په ډیلي کې هغه ته وړیا خودنه کیږي. د معرف وزارت په چوکاټ کې هغه تشکیل دی او ته ورکړ شوی دی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوه. د دفاع وزارت وایي چې په کندوز کې په هوایي برید کې ولس طالب وسلوال وجلسوي، او په تخار کې د امنیتي ځواکونو د یو قومندان په ګډون څو تنه سرتیري وجلسوي دي. نور تفصیل زموږ د خبريال ګل رحیم نیازمن په دې رپورټ کې واوري.
د دفاع وزارت لخوا په یو خبره شوی اعلامیه کې ویل شوی چې د قندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې هوایي ځواکونو په بریدونو کې ولستنه وسلوال طالبان وجليدي. اعلامیه زیاتوي چې په دغه برید کې 15 لستنه نور وسلوال طالبان ټپین شوی، او د طالبانو یو موټر او یو اندازه مهمات لمنځه وړل شوی دي. د قندوز د پولیسو ویان انعام الدین رحمانی وای چې افغان ځواکونو په امام صاحب ولسوالۍ کې په جګړه کې شل تنه وسلوال طالبان وژلي او یو تن ولسوالۍ ټپي شوی دی.
نیروهای امنیتی و دفاعی در ولسوالی امام صاحب به خاطر سرکوب گروه توریستا عملیات مشترک را اندازی کردند که در نتیجه 20 نفر توریستا کشته.
افغان دفاعی و امنیتی ځواکونو د طالبانو د ځپلو په موخه عملیات کړي چې په کې شل تنه وسلوال وژل شوی دی. 15 نورې ټپین شوی چې په کې د طالبانو یو تن ولسوال هم شامل دی. هغه وایي چې په دغه برید کې د طالبانو یو موټر او یو اندازه وسلې تخریب شوی دي. له بل خوا په تخار کې سیمه ییز وسلوال طالبان ادعا کوي چې د تخار د شکمش ولسوالۍ په خواجه بندې کوشا سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه کړي چې په کې 12 تن امنیتي سرتیری او د هغوی قومندان عبدالرب وجلې دي. وسلوال طالبان وایي چې د دوی د لیزری قیتې وسلوالو پر دغه پوسته برید کړي خو د خپلو تلفاتو په اړه یې څه نه دی ویلي. د تخار د پولیسو ویان عبدالخلیل اسیر وایي چې تیر شپه یو بجه وسلوالو طالبانو د تخار د شکمش ولسوالۍ د خواجه بندې کوشا پر امنیتي پوستو په برید کې د تقویتي قواو یو تن قومندان عبدالرب له څو نورو سرتیرو سره وجلې دي.
شپې یو بجه طالبان د خواجه بندې کوشا په کلی چې د شکمش ولسوالۍ کې دلته د دې حمله او چې حمله د امنیتي او دفاعي ځواکونو له طرفه دفع شو. طالبان ته مرجوب راغلی اته نفر د طالبان وزل سوی ده او تخمینا 10 نفر هم زخمیان لري او متاسفانه زمونږ د تقویتي قومندان چې د عبدالرب په نامه هغه د یو نور سرتیر سره شهید شو او موږ 3 نفر زخمیان لرو.
دو ورځې وړاندې هم وسلوالو طالبانو د شکمش د خواجه بندې کوشا پر امنیتي پوستو بریدونه کړیو چې پکې وسلوالو طالبانو ته تلفات اوختي وو. ګلریم نیازمند، امریکا غږ آشنا رادیو.
دا واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. په داسې حال کې چې په اروپای اتحاد کې د ترکیې د غړیتوب په اړه د دواړو خواوو ترمنځ په مذاکراتو کې د پرمختګ نشي لیدل کېږي، د دغه اتحاد دوه لوړ پوړو مامورینو په ترکیه کې د بشري حقوقو د خراب وضعیت له امله جمهور رئیس رجب طیب اردوغان ته خبرداری ورکړ. له استانبول څخه به د امریکا ژغ د خبریال دورن جونز د رپورت خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شاه تستول ولی.
د اروپایي اتحاد د شورا رئیس چارلس میشل او دغه اتحاد د کمیسیون رئیس میرمن اورسلا اون دیرلین د ترکیه د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان سره په انقره کې د ملاقات په وخت د دوړو خواو ترمنځ د سړوشو اړیکو د بیرته ښکولو په باب په تفصیل خبرې وکړې. چارلس میشل اردوغان سره د ملاقات وروسته د یو مطبوعاتي کانفرنس په ترڅ کې په ترکیه کې د بشري حقوقو د موجوده وضعیت په اړه خپل ژوره اندېښنه څرګنده کړه، خو هغه دا خبره هم وکړه چې د دوړو خواو ترمنځ به مذاکرات دوام ولري.
The rule of law and respect of fundamental rights are core values of the European Union.
د قانون واکمنی او حاکمیت او د بنیادی بشری حقوقو احترام ساتل دواړه د اروپای اتحاد اساسي ارزښتونه دي. موږ له جمهور رئیس اردوغان سره په دې سره بعد په ترکیه کې د وروستیو او تحولاتو په باب ځانګړې توګه د بیان د ازادۍ د حق او د مطبوعاتو او سیاسي ګوندونو د نخښه کولو په اړه مور خپل اندېښنه څرګنده کړه. د ترکیه دولتي څارنوالانو 13 میاشت د هغه هواد د دویم غړ سیاسي ګوند په خلاف په محکمه کې داوا دایر کړله او محکمه ته د هغه ګوند تړلو خواست وکړ. همداراز ترکیه 13 میاشت د خوځو د حقوقو په ارتباط د اروپایي اتحاد له کنوانسیون نه ووتله. د دغه کنوانسیون لوریا غړي هوادونه قانوني مکلفیت لري. په نیویارک کې د بشري حقوقو د سر د نړیوال سازمان یا هیومن رائټس واچ مسؤوله میرمن ایما سینکلر چې په دې ارتباط د ترکیه په خلاف د اروپایي اتحاد لخوا د کلک دریز د غوره کولو وختنه کوي امریکا غږ ته ویل.
یو هاز ټو سټاپ بلیوینګ that in its own capacity to speak out on what's going on. نو
وای چې اروپای اتحاد باید خپل توان او طاقت باور ولري. هغه څه چې په ترکیه کې روان دي باید په ډیرو سختو ټکو غندنه وکړي. د اروپای اتحاد دواړو لوړ پوړو چارواکو له یونان سره د ایجن په سمندرګي کې او هم د مدیترانه په سمندرګي کې د خپل شخړو د حل کول لپاره د ترکیه لخوا د مذاکراتو د وړاندیز هرکلی وکړ. ترکیه او یونان دواړه له قدیمی زمانه نه د مدیترانه د سمندرګي او د ایجن د سمندرګي د پراخو طبي زیرمو او آبی حدودو په اړه لانجه لري. اروپای اتحاد اعلان وکړ چې له ترکیه سره به د ګمرک د اصلي کولو د تړون د لاسلیک کولو په باب مذاکرات پیل کړي. په دې اړه د مذاکراتو پیل کول د انقره یوه مهمه غوښتنه وه. په استانبول کې د اډام د تحقیقاتي انسټیټیوټ غړی سینان اولجن وای چې د ترکیه او اروپای اتحاد د ګمرکي یووالي په باب د مذاکراتو د پیل کولو اعلان ځکه مهم دی چې دا مذاکرات به له انقره سره په خبرو کې د اروپای اتحاد لاس پیاوړی کړي.
The accession track has stalled, has remained dormant and dysfunctional over the past few years. And the EU now
has... نوموړی وای چې د تیرو څو کلونو راهیسې په اروپایي اتحاد کې د ترکیې د غړیتوب په اړه خبرې کول په ټپه درېدلې دي او په مذاکراتو کې د اروپایي اتحاد لاس کمزور و. د اروپایي اتحاد دواړو لوړپوړو مامورانو ویل دوی له ترکیې نه دا توقو کوي په غیر قانوني توګه یونان او لیونان نه لویدیځ اروپا ته د کډوالو زمونه کولو په باب چې اروپای اتحاد او ترکیه مخکې کم تړون لاسلیک کړو باید په بشپړ توګه عملي کی او هم باید هغه کډوال ومني چې یونان یې بیرته ترکیه ته راشړي. ترکیه په خپل وار له اروپای اتحاد نه دا توقع کوي چې له هغو څلورو میلیونو سوریایي مهاجرینو سره بشري مرستې جاري وساتي چې دا وخت په ترکیه کې په کمپونو کې پراته دي. د اروپای اتحاد رئیس وان دیر لین ژمنه وکړه چې په دې اړه باندې به غور وکړي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
د نړۍ
راپورونو
ته دوام ورکوو. د امریکا او ایران استازو پرون د اوتریش په ویانا کې د تهران د اټومي تړون پر بیا احیا کولو غیر مستقیم مذاکرات پیل کړل. په غونډه کې د برتانیې، چین، فرانسې، جرمني او روسي استازي هم برخه لري. امریکا سمدلاسه په دغه خبرو کې د کوم پرمختګ تمنه لري او ایران د یو غیر مستقیمه غونډه بولي. نور جزئیات په راپور کې واوري.
د سیشن بی غونډه په ویانا کې د ایران د اټومي موافقه په اړه د ډیپلوماټیکو خبرو د پرمختګ لپاره جوړه شوې ده. ټاکل شوې ده چې د نړۍ د قدرتونو استاذ به د ایران له مذاکراتي هیئت سره جلا جلا خبرې وکړي. رپورت وايي د سیشن بی د پلان شوې غونډې مخکې یو څه نوې معلومات هم راوبرسېره شوې دي. هغه بندیزونه چې پر ایران لګول شوی ول د دې هیواد پر اقتصادي زپون کې اغیزې کړې دي. خو له دې سره سره هم ایران له واشنگتن سره د اټومي تړون په برخه کې هر ډول مستقیمه خبرې رد کړې دي. د ایران د حکومت ویان علي ربیعي په دې برخه کې د خپل حکومت دریز رسنوي ته بیا واضح کړ چې له دې مذاکراتو نه څه تمه لري او په څه ډول به پرمخ ځي.
همونطور کې بارها گفته
لکه څنګه چې موږ څو ځلې ویلي دي زموږ او د امریکا د استاد ترمنځ به مذاکرات ونی شي، خو موږ دې ته چمتو یو چې د اټومي تړون موافقه غوړو ته یو پیغام ورولېږو کچېرې بندیزونه لري شي او د 21 نمبر تړون تعهدات عملی شي او نور اړخونه هم خپل تعهداتو باندې عمل وکړي. نو د ایران اسلامي جمهوریت هم دې ته چمتو دی چې پر خپل تعهداتو په چټکۍ سره عمل وکړي.
د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو ویان نډ پرایس ویل متحد ایالات به په دې غیر مستقیم خبرو کې چې د ایران د اټومي موافقه د احیا کولو لپاره کیږي مهم او ناڅاپي پرمختګ ته په تمه نوي.
موږ دغه ربړې او ستونزې کچا کم نه اټکل کوو. دا لومړی ورځ دی موږ په دې مذاکراتو کې دا تمنه کوو چې سمدلاسه کومه ناڅاپي لاس راوړنه منځ راشي. موږ په بشپړه توګه د دې تمه کوو چې دا خبره به ګران وي، خو موږ په دې باور هم یو چې دغه باسونه زموږ له شریکانو سره او زموږ د شریکانو مناقشې له ایرانیانو سره د پرمختګ په لور ډیر غوړګام دی.
د امریکا خاص استازي د ایران لپاره رابرت مالی به په ویانا کې د امریکا د هیئت مشري کوي. د ویانا په خبرو کې چې د ایران د اټومي موافقه د احیا او څرنګوالي په برخه کې دي، زموږ استازي له برتانیې، چین، فرانسې او روسي سره خبري کوي. د ایران اټومي موافقه د عمل مشترک او جامع پلان جوائنت کمپریهنسیو پلان اف اکشن په نامه هم شهرت لري. نت پرایس ویل امریکا به د ایران د اټومي موافقه په تړاو پر دغه هواد باندې د لګیدلو بندیزونو په لری کولو باندې غور وکړي.
د امریکا جغ آشنا را دوخ پرونی دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ پرونی اوري.